نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي. د نوموړي ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. 15 دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلېږي. اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه اوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو په خاطر عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه باندې ساعت مخکې دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړه د سازمان له لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې. خو استازولۍ ډاډ ورکړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمائندګي د پخوا په شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. تمه ده چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن، د لوید رستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال مکینزی به نن او سبا د استازو او مشرانو جرګې د نظامی خدماتو په کمیټه کې خبري وکړي. نړیوال جنایي محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش خراسان څنګه او طالبانو ترسره کړی دي. دا خبره پرون د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یو مفصله بیان کې راغلی. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمان د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، میترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید په دې سیالي کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 28مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. الکسی ناوالنی هم د جایزې ته کاندید دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري. تفصيلي زموږ پر ویب پاڼه لوستلای شئ ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. 15 دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلېږي. ترغمخ کې راپور اوریده. هلمند د مرکز لشکرګه او شواخوا ولسوالي اوسیدونکي وایي چې په تیرو جګړو کې کورونه، مارکیټونه او دوکانونه تخریب شوي او په میلیونونو افغانایو زیان ور اوښتی دی. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو د مرستې غوښتنه کوي. تفصيل په دې اړه په یو راپور کې.
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خپل سپځیدلې دکان په بیا ترمیم بوخدی. دغه دکان چې د درملو او د عمده شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملې وسپځیدل. جمعګل وایي د 3.5 میلیون افغانۍ او د دې مارکیټ نور دکاندارانو ته شپږ تر 10 میلیون افغانۍ پورې زیان رسیدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو مرسته غواړي.
هم سایګان تورو راړي و تر 3 لک افغانۍ، تر 3 لک افغانۍ پرې حتی ما تخپل 15 لک افغانۍ توان رسیدلې. د دې په جریان کې 10 لک افغانۍ را باندې دي، نورې مې په خپلې وي. موږ ډېر زیان لیدلی دي. دلته موږ د مؤسساتو پایښ لرو چې موږ سره کومک وکړي. د طالبانو وړاندې موږ پایښ لرو چې موږ سره کومک وکړي. دا د بل پیسې وي چې موږ دلته ماتې کړي دي. موږ د ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په ورستي ونیو کې هغه محل رامنځته سو کله چې طالبان د شهر مرکزی برخو ته داخل سو او د واګ څخه لري سي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بسپنوم یو خصوصي په هانتون داریان افغان په نوم یو خصوصي رختون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیسات څخه وچی په دغه هوایي بریدون کې تخریب او د مسولان په وینا په ملیونونو افغاني زیان وراوشتي. د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د هلمند د جګړې په زیانمن څو سیمو کې یو وای د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو اغا جان او محمد طاهر آزادی راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلی کورونا او باغونه تخریب شوی.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډیر تاوانونه رسیدلې دي. خصوصا زما خپل کلی ته دوغه تاوان رسیدلې دي چې زما په کلی کې ولاړ لوټه نسته. کټوتې کوله ده کسرای دی که هر صدی هغه ګرد په دغه جنگو کې د وینې کلی.
نوم یې محمد وایر دی، د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې، دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل، نو اوس بیا دا خلک راغلي دي خپل کورونه خپل ځایونه جوړي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمن شو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي، چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایی او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای ته شوی لري چې هغه بمبار شوي دي، هغه تعمیران چې بسوي دي، هغه کورونه چې بسوي دي، دکانونه چې بسوي دي، دا ټول زموږ دښمن د چراغلی او دا ټول ځان یو ملکي خو ته وشته دي، ټول ملکي کورونه بمبار کړي دي، دکانونه بمبار کړي دي، تعمیرات بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځای ته شوی لري چې ورځ باندې وګورئ تقریبا دا 15 کاله 16 کاله کې دا خو دا توانو وشته دي. دغه واسه بیا دا اوس پدې چې دوی دلته دښمن دلته وو، دوی دا ځان دوی ته ورا وشته دي، ځکه موږ جامو سکه دوی ونه راغوځول خلک هم شیدانه ولا یم لا ته په میلا او ګنجو خلکو مسلمان راغلی و یزاونه باندې وروغورو ټول خلک بمباخه ټی خلک شي داس
د وخت څخه د لیری سیبی افغان حکومت چارواکو هغه محل تور لگاوه چې طالبان د جګړې پر محل د ملکی خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي، خو طالبان هغه محل دا ایده رد کړې و. په جګړه کې د هلمند زیانمن سیبی خلک پر داس محل طالبانو او موساتو د مرستې او همکاري غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسکونه خیریه موساتو خپل فعالیتونه بند او د غراز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي، چې له امله د طالبانو حکومت سوداګر خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې ځات تکول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ملګرو، ملتونو په عمومي اسامبلا کې طالبانو ته د خبرو فرصت ورنکړ. دوی د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اساغزای د هغو ویناوالو په لیست کې شامل کړي چې د خپلو هیوادونو په استازیتوب خبرې کوي. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه وکړه؟ سره له دې چې طالبانو سهیل شاهین دوی ته تیر اونۍ د خپل استازي په توګه ورمعرفي کړ، د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دي د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او د غراز سیاسي کتونکو شیر اعظم اعظم. درې واړو میلمنو ته مو بلنه ورکړي. ډاکټر صاحب حاطف مختار سټوډیو ته وصل دی، نور به هم استیجو تراسی باس کې بغډون وکي په دې لاره وريدونکو چې د باس تر پای زموږ ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب مختار خراغلی راځي بحث بل تاسو په الکو. ملګرو ملتونو د تامه خلاف طالبانو ته په عمومي اسامبلا کې سټیج ورنکړ، سره له دې چې طالبانو غوښتنه هم ترې کړې و. سهیل شاهینی د خپل استاذ په توګه ورمعرفي کړی و. په ټوله کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د افغانانو لپاره په څه معنی کې دلی شي؟ بیا به په نورو اړخونو هم خبرې وکړو وروسته. مهرباني.
اول خو سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان مجاهد او مظلوم ملت ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. خو د ملګرو ملتونو دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د قوانینو پر خلاف پریکړه ده. د ملل متحد اول ماده، دویمه ماده، دریمه ماده، څلورمه ماده د منشور په صراحت وایي چې کوم ملک مرکزی دولت ته چا سره وی او الته امنیت تامین کړی وي او په ټولو اموراتو کې حاکم وي هغه کولی شي د یو ملک استازي شي. خو دلته امریکا، ایالات متحده امریکا غلط استراتیجی د افغانستان مظلوم او بیچاره ملت لپاره ډیر غلط ثابت شو. بهتر دا و چې ملل متحد کولی شو حتی اقل د طالبانو اسلامی امارت ته دی دیو ناظر په توګه هلته اجازه ورکول. ملل متحد غواړي چې په افغانستان کې ستونزې او ناورین حل شي او افغانستان د ترهګرو زال نه وي، د پردیو زال نه وي، د ګاونډیانو لپاره تهدید نه وي، د نورو هغه تروریزم مرکزونو باندې بدل نشي، همدای بهتر وخت وو چې د افغانستان اسلامي امارت دغه استازي نظام په رسمیت پیژندل، خو دا کار ونه شو. بل اړخ ته د طالبانو د پسیو ډیپلوماسي هم دا اثر درلود، ځکه طالبانو باید د افغانستان د هغه دکتورینو نه چې د سیاست په ډګر پوهېدل، د غرب په ژبه پوهېدل، د ډیپلوماسي په کچه څه تحصیلات درلود، طالبانو باید د افغانانو ډیپلوماسي نه کار اخیستل. بل منفي اثر په ده کې د پاکستان غیر مستقیم طالبانو لپاره لابي و. عمران خان کوم بیانیا چې باید افغانستان ته مؤثر تمام شوی، بد تختانه هغه ډیر صحیح تمام نشو او نورم افغانستان یو
نوبه. ډاکټر صاحب، ستاسو هدف دا دی چې د افغانستان په اړه نړیوال یو خلو نه دی، امریکا هم وایي چې په ملګرو ملتونو کې یو ډول اغیز لري، او هغوی هم نه دی پریخي چې طالبان دلته سټیج ولري، هدا اقل په دې سګنې عمومي اسامبلا کې د ناظر په توګه ګډونو کې. او شم صاحب، اوس ملګرو ملتونو ته څه کول پکار دی؟ که څه هم دوی اوس د ویناوالو په لیست کې ښاغلی اسحاق زای شامل کړی دی، او غونډه هم پای ته رسیدونکې ده په همدې نیټه باندې، فکر کوي راتلونکو ګامونو کې دوی کولای شي چې یو څه حداقل طالبانو ته ځای ورکړي، د دوی په غونډو کې که فزیکی نه وي یا د خبرو د وینا حضور نه وي، حداقل ناظر حضور ولري یا د چارون کې رول ولوبوي؟
زما په نظر دغه یو د طالبان د پروادایو چې لکه د تاسف زیاده چې دغه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډه ډیره زر د افغانستان تحولات سره ډیره زر وایي، یو مشروط په سپتمبر کې راغله، کنه نړۍ زیات عجله شو کې نه لرله، خو بل اخره زمکنه واقعیت په افغانستان کې اوس دا دی چې طالبان په ټول افغانستان اوس حاکم دي، دوی اوس د افغانستان واکمن دي. نړۍ هم کوشش کوي چې په یو نه یو شکل د دوی سره اړیکه وساتي، خو دا غونډه چې ډیر زر راغله داسې د زیات فرصت پیدا نشو. کنه نه سبب طالبانو ته اول به همدغه سي اړيكي وسره ساتي، د ته به یو د حضور زمينه برابرۍ، بل اخره رسميت ته خبر روانه ده، خو ته به هغه بعضي شرایط کې یو هغه قصې دي چې روسته به په بحث وکړو، نو هغه به یو څه دی پوره کوي.
بله، کور مودان همدې مسالې تر ازو د سیاسي چارو کتون کې شیر اعظم اعظم هم سټوډیو ته وصل دی، لده به دا او پښتو چې اعظم صاحب، طالبانو څومره داسې اقدامات روسه کړي په دې تیرې یو نیمه میاشته کې چې د نړیوالو قناعت یو څه حاصل کړي، د ملګرو ملتونو د سازمان قناعت یو څه حاصل کړي، په ظاهر څه چې روان دي لا هم نړیوال ورته اندېښنې لري چې هغه د بشري حقوقو وضعیت دی، که هغه د جنونو حقونه دي، د خزو حقونه دي، د تعلیم حقونه دي، څومره فکر کوي نړیوال طالبان له دې نړیوالو معیارونو سره سم روان دي یا هدا اقل یو صورت نږدې شوی؟
تاسو سوال په جواب کې باید ارکم چې طالبانو اسلامي تحریک چې نن په ټول افغانستان باندې واکمنی لري، دا سرګن حقیقت دی چې د افغانستان لپاره په دې حساسه مرحله کې چې د دولت د پخوانی حکومت یا پخوانی زمامدارانو ذکر غنی د حکومت نه پاتې شوی ګډوډي او هغه پراګندګي چې په ملت کې موجود وي، په ولس کې موجود وي، د طالبان په وجود کې هغه راټول شوی دي. ګور هغه ډیر مهم شانو، مثلا دلته دغه جزيري د قدرت موجود وي، بدمشان موجود وو، ډاکوګان موجود وو، افغانستان انحصار کړی وو، افغانستان ولس ارغمال نیولې وو. طالبان وکولې شو چې په دې ویمشت په موده کې ډېر لوی دستاوردونه لاسته راوړي، هغه دستاوردونه چې هغه روسانو او امریکانو په ټول قوت باندې ونښته ولې چې تصویري کې دا به ستل قدمونه. د دې سره سره مثلا عام امنیت په ولس کې نسبتا سکون د هر برخه کې، یوازې څو مشکلات پاتې دي په منځ کې چې هغه د دنیا سره مناسبات او روابط دي، او د هغه روابطو په نتیجه کې د افغانستان ایمار دی یا مجدداً د افغانستان بیا پخپو درې دل دی یا د افغانستان صوبات دی، دغه ترکیو پیشرفت دی، د لپاره د زمینی برابرولو لپاره طالبانو ته لږ وخت پکار دی، نور هم چې دوی وکولای شي چې خپل جنگیلي په دې باندې کانی
بل اعظم صاحب طالبانو ته خو به وخت په کار وي خو اوس پښتنه داده چې ملګرو ملتونو تقریبا یو اونۍ مخکې ورته طالبانو خپل استازي معرفي کې مخکې دی چې د دوی د عمومي اسمبلا شروع سي یا د وینا او بهیر ورته پیل سي اما ملګرو ملتونو فکر کوي دغه لاسراوړنه چې تاسو خي ملګرو ملتونو ته دغه لاسراوړنه د طالبانو معلوم نه دي چې دوی مثلا تاسو په نظر امنیت تضمین ک هغه په خوانی ډلې ټپلې د قدرت جزيره لمنځه ویوړي فکر کوي دا د نړیوالو لسترګو پټي دي
نه دا دوی ته معلوم دي دلته ګوره مشکل پڅ کېله مشکل پدې کې دی چې طالبان مخکې دي چې واکمنې ته ورسیږي دوی د ملګرو ملتونو په لیست کې د هغه په خوانی بودندنو په حساب باندې پاتې شوی دي او دغه د پاره افغانم دغه د پاره باید زمينه مساعده شوی وي چې دوی دغه ترهګری د لیست نه وتلې وي ملګری ملتونه چې وسته دوی نه مینده نشي منل سر په دغه یو ټکی باندې او دغه د پاره مخکې لمخکې نه د کارتیر زیات ضرورت ستاسو په یاد وی چې د نه همیشته لپاره دوی د تور لیست نه وتل مګر د نه همیشته بعد بیرته بیا د مذاکرات داسې اړهونی و چې د ملګری ملتونو پولیس کې دوی بیرته پاتې شول یعنی په دایمي توګه باندې د دې لیست نه ونوتل اوس ملګری ملتونه هغه ټکی په نظر کې نیسي او دوی ته په د اجلاس کې د شرکت اجازه نه ورکړي خو زما پاکي د باندې په کار دا و چې دلته اوسې نه تاب صورت نیولې وي البته د جهاني اصول او موازینو په مطابقت کې بلګ مشکله و ځکه چې هغه دا نشو کولای مګر په هر صورت باندې باید داسې صورتحال جوړ کړي وي چې د خو مناسبات لپاره د بینلی ټولنې ملګری ملتونه سره طالبان همڅو او دغه کړي ونل مثال پکارو
بس
دوی ته په یو نسبته غبانې د شرکت دغه ورکړي وي
او اعظم صاحب مننه کور ودان هتف صاحب هتف مختار صاحب له تاسو پوښتو چې ملګرو ملتونو یو ونې مخکې چې په جنوا کې کومه غونډه وکړه چې باندې یو میلیارډ بس پنې راټول کړ د افغانستان لپاره حالت د افغانستان د خلکو ملاتړ په یو ډول سره څرګند کړ اما چې کله سیاسي سټیج ته خبره راغله بیا د طالبانو د استازي بلنه ونه منله یا غوښتنه ونه منله دوی ته بلنه ورنکړه چې خبري وکړي فکر کوي ملګری ملتونه به پراتلونکو ورځو کې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د طالبانو له خوا اداره کیږي رسمیت پیژندلو ته ارزښت ورکړي او کنه لا به هم په همدې موقف یو څه وخت پاتې شي ترڅو د فشار دی وی علي په توګه استفاده ترې وکړي
د ملل متحد په حق له چې کوم ډیماند یا تقاضا د افغانستان د اسلامي امارت نه وو هغه په دې سلورو خبرو ګرځیدل د بیان ازادۍ لپاره وو د بشری حقوق او ته احترام د شذو تعلیم او حقوق په د حق له طالبانو تقریبا د بیان ازادي په افغانستان کې محدود نکړ د شذو لپاره هم یو پلیټ فارم جوړ ک چې کیدای شي د زړه د پلیټ فارم دوی اعلان کړي هغه دا ده چې د شذو او د الکانو نصاب تعلیمي به جوړیږي خودی به بیل درسونه وي اما چې سعودي او قطر او نور اسلامي ملکونو کې موږ بیلګه لرو ترېم موضوع امریکا په ملل متحد کې د افغانستان په متعلق ډیر ظالمانه لابي کوي هغه لابي چې هم فرانسه ورته کوي او هم ځینی اجنټان په تاجکستان او نورو ملکونو کې ناستی هغه چې صریحاً د بشر د حقوقو پر خلاف کار کوي امریکا ته بهتر داو سما په ان ملل متحد یعنی امریکا ملل متحد یو اداره ده امریکا د خپل هجومي قوت له خاطر استعمالوي او تر اوسه دا لیک کوي بل موضوع دا ده چې د دوه ورونو نظر په متعلق زما هم نظر د سر همداز شته د افغانستان اسلامي امارات یعنی طالبان د افغانستان واکمنان دي د قدرت پر ګدې ناسته ملل متحد مجبور ده چې د طالبانو سره مخامخ شي کوم اقتصادي ناورین چې موږ په افغانستان کې ګورو د طالبانو د لاس نه ده دا د امریکا د غلط استراتیژي په نتیجه کې هم داسې کار شو په افغانستان پیسې کنګل کړي اسید بند کړي مسدود کړي د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف دا کار کړي د ملل متحد اولنۍ دویم دریم څلورم ماده په صراحت وایي چې څوک د قدرت پر ګدې ناست وي هغه مشروعیت پیدا کوي آیا افغانستان د ترکمنستان نه هم جات دیکتاتوري نظام لري
بله
تاجکستان هم لري شاید دی کوریانا هم خطرناک ده. تاسو وګورئ په تاجکستان کې آزادی د بیان او آزادی د مذهب اصلا وجود نه لري.
اما
نړیوال کچه خبرې وکړو طالبان نشي کولی.
کور مودان ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. شم صاحب ډاکټر صاحب مختار ویل چې امریکا په ملګرو ملتونو کې واک چلوي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته سیاسي سټیج ورکړي. اما دلته به یو تحلیل دادی چې طالبان هم د امریکایانو راوستل نړیوال موقف ورک او دوی سره تړون امضا کړ. اما اوس ولی امریکا زر نظر شوی دا چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکړي.
زما په نظر اول خدا دې چې خیر داسې په کلی توګه نشو ویلای چې طالبان امریکا راوستل. طالبان هغه زمونږ سره فکری او یا د افغانانو سره چې کوم ستونزې وي هغه په خپل ځای. خو خبره ده چې طالبان د افغانستان یو واقعیت وو او دوی خپل مبارزې باندې که څه هم په هغې کې ګڼ شمېر افغانان بې ګناه افغانان ووژل شو، افغانستان ته په اقتصادي توګه په نړیواله توګه تاوان ډېر ورسېدو، خو د دې هر څه تر څنګ طالبان د افغانستان یو واقعیت وو. نو دا په دې معنی ده چې صحیح ده چې امریکا په کم شکل باندې چې د دوه تړون شو د طالبانو سره زیات کومک وکړو، خو د امریکا هم مجبوریت وو دا چون کې د افغانستان واقعیت وو. اوس مهال دا ده چې دا هم طبیعي ده طالبان چې په کم شکل کابل ونیو افغانستان کې په زور او د ټوپک په زور واک ترلاسه کړو، دا د ډېرې د ټولې نړۍ لپاره بیا په ځانګړې توګه د امریکا لپاره چې د امریکا سره خو د شل کاله جګړه کړې ده، نو د امریکا نه دومره زر دا توقع چې ډېر زر د ماته دا ټول اسانتیاوي برابر کړي دا هم غیر طبیعي ده. دا یو انتقالي وخت ته اړتیا لري او دا غي د لپاره دلیل هم ټول نړیوالو په ځانګړې توګه امریکا او بیا ورته غربي هیوادونو او اروپایي هیوادونو دا وړاندې کړي شرایط چې طالبان به په عمل کې دا ثابتوي. که څه هم طالبانو تر اوسه پورې یو څه نرمښت خودلې دي، خو د دې سابقې ته په کتو په دې تیر او شل کلنې جګړې ته په کتو دنیا په لانا باور ده طالبانو ته بو زیاتې حسي کول پکار وی چې هم د افغانانو باور خپل کړي. مونږ تاسو ګورو چې افغانان په لاغه ست باور نه لري. د نړۍ لپاره به دا لګ یو وخت او زمان پکار دی چې په دې باندې باور پیدا کړي او اولو سره یو غیر رسمي اړیکې وساتي. مونږ ګورو چې بعضو هیوادونو سره په رسمیت اعلان دی پیژندلې، خو سفارتونه فعال ساتلي، تګ راتګ سره کوي. نو د دې ترڅنګ بیا غربي هیوادونه مرسته حاضر کیږي، اما د طالبانو عمل او اقدامات ته وګوري.
مننه د بحث د پای شی بوته رسیدلی یو اعظم صاحب راځي لتاسو نه لاندې خبري واورو چې څه کول پکار دي نړیوالو ته طالبانو ته چې ترڅو د افغانستان دغه بشري ناورین ورو ورو ختم شي او افغانستان په نړیوال ډګر کې یو څو پیژندل شي. په لاندو کې خپل د پای خبري راته وکړي.
بله، زما ارزو خل نړیوالو او دنیاوالو دا ده چې د طالبانو اسلامي دولت چې په وجود راغلی دی دا چې هر څومره زر کېدلې شي په رسمیت وپیژني، مناسبات ورسره نیکي، کومکونه ورته ایله کړي، دا به د دې باعث وګرځي چې نړۍ صیب پاتې شي. خلص توګه درته وایم چې نړۍ به صیب پاتې شي او را روان به داسې هیڅ نه وایو تشویش پیدا نشي چې هغې ته دنیا د خطر نه احساس وکړي. او که خدای ومه کې دا کار نړیوال ونه کړي، زه وایم د یو دریم قوت لپاره، د یو اجنبي قوت لپاره به دا زمینه مساعده شي چې دلته نفوذ وکړي، رشد وکړي او بیا دنیا د یو سوري نه پوهي. نو دلته په کار دا دی چې دنیاوال داسې یو قدم ته نور توجه وکړي او دا اضافه پخوانۍ خبرې اخوا دیخوا پرېږدي، بانې او شکوې پرېږدي. او طالبانو اسلامي تحریک دا په کار دي چې د افغانستان د ولس محبوبیت په اوله قدمه کې ترلاسه کړي. دغه وژنې مژنې چې کېږي، دغه په ننګرهار او نورو ځایونو کې چې بعضې اطلاعات راځي چې خلک د کورو ایستل کېږي، دغه ته جدي پاملرنه وکړي او د ولس اعتماد په خپل دولت باندې بحاله کړي. د ولس اعتماد به د نړۍ د اعتماد سره کومک وکړي او بالاخره به موږ یو سوکاله افغانستان خواته لاړ.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مختار. ستاسو لاندې سپارښتنې به څه کېدلی شي؟
زه دې مشر دا ورور چې ما نه مخکې خبرې کولې اذان شاید دې خبرې تاییدوم. زما غږ هم همدا ده، نړیوال که غواړي چې په افغانستان کې بیا افغانستان د تروریزم یا د بین المللي ترهګرو ځاله ونه ګرځي، بهتره همدا وخت ده چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان استازی نظام په رسمیت وپیژني، د خپل تعصباتو نه دی لاس واخلي. هر ملت په نړیوال قوانینو کې حق لري چې د خپلو باورونو، ارزښتونو او عقایدو په رڼا کې یو ځانته یو نظام ولري، او دا ملل متحد هم دا منلې او یو بین المللي نورم او فورم ده. طالبانو منو دا هیله ده چې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماټانو نه سکالرانو نه هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پیږي دغه دوی نه کار واخلي د خپلواک آزاد سپېڅلی آرام افغانستان په هیله.
بله کور مودان ډاکټر صاحب مختار او شم صاحب ستاسو نه به په ورستیو کې لاند دا ورو چې فکر کوي څومره وخت کې به شرایط دې ته چمتو سي چې بل اخر نړیوال له افغانستان سره تعاملات هادي حالت تراول.
زما په نظر دا د طالبانو پورې اوس منحصره ده، ځکه چې نړیوالو په خپل شرایطو کې وختونو کې اوس وضاحت راغلی دی او هغه ټول معلوم دي. خو متاسفانه دا کوم حکومت کابینه چې طالبان وړاندې کړه د هم افغانان او هم نړیوال نه هلي کړه، دغه څې نور ورته اقدامات د بشر د حقوقو یا د خصوصا د ښځو حقوق او د جنکو د تحصیل او یا بعضی وخصوص لیدل کیږي چې بعضی صحرایي محکمې طالبانو کړي دي دغه اقدامات تر سره شوي دي، دغه څې نور بعضی انتقامي وجنې او دادي دا د طالبان د پرخه نه دي او نړۍ هم دغه معیارونو ته ګوري، ځکه چې دا اعمال دي تر اوسه د ژمنې مثبتې کړې دي طالبانو. نو دا د طالبانو پورې منحصره ده چې دغه پروسې ته څومره سرعت ورکوي. دغه ژمنو باندې چې دوی حتی د دوحې په تړون کې کړي وو او وروسته بیا بیا کړي دي هم د افغانانو سره او هم د نړیوالو سره، که دغه ژمنې دوی زر پوره کړي او افغانستان کې خپله د ثبات او د امنیت زمينه مساعده شي، اقتصادي فعالیتونه پیل شي، اسانتیاوی رامنځته شي، افغانستان خلاص شي او دا وضعیت یو حاله نورمال حالت ته راوستل شي، نو دنیا به امکان لري چې دا پروسې ته سرعت ورکړي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه مننه او د غراز د بحث لمیلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز لمشر ډاکټر حاتف مختار، پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس او د غراز د سیاسي چارو له کتونکي شیر اعظم اعظم صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو زموږ د دې ونې بحث همدلته پای ته ورسید.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دورا اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوٹو لی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی دان شن خاله صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت نه چاري دا شن خاله رانه مخواړه د سرو سرو پیسوان